ده لوی خدای پامان.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ته نن د شورو ورځ 2013 کال د مارچ تمیاشتې ومنې کده منیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې دوه هفتوار پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرخې په غاړه لرو. په اول خبرونه له اسرار عالم ومنه.
سلام شلون ویلم کبونو لندیز د پاکستان یو شمیر ګوندونو غړو پر نو حلقه بندیو اعتراضونه کړی. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمان د افغانستان پر حالت غونډه کوي او ټاکل شوی ده چې امریکا په یو اونۍ کې دننه پر روس نوي بندیزونه ولګوي. د پاکستان یو شمیر ګوندونو غړو پر نو حلقه بندیو اعتراضونه کړي. په دې ګوندونو کې وامي نشل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او ځینې آزاد سیاستوال هم شامل دي. دوی وایي په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن لخوا د نو حلقه بندیو پر خپره کړي فهرست اعتراض نه لري، خو ځینې داسې حلقې جوړې شوې دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد په دې اړه بیګا مشال ډوت وویل
چې څومره کلیمز دي، څومره اعتراضونه دي. دوی ته یوه میاشت ده چې دوی د راشي او خپل اعتراضونه دي په الیکشن کمیشن ټرایبونل کې جمع کړي، او الیکشن کمیشن به داغي څومره اعتراضونه چي دي. که د چا سره داسې خبره ورسره چې هغه دا ثابتول شي چې کوم کار کړی دا غلط دی، نو به شک را دي موږ به دا په یوه میاشت کې دن نظر سر پر
دا له هغې وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2019 کال د سرشمیرنې له مخې د ګل په ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د نو حلقه بندیو فهرست خپور کړ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د منو چارو سکتر تهمینه جنجوا په روانه اونۍ کې امریکا ته رسمي سفر وکړي. پاکستاني چارواکو ډی پی ای خبري اجانس ته ویلي چې نوموړی به په واشنگټن کې یوه اونۍ تیروي او هلته به د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې اترې کوي. د هغې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړپوړي سلاکارې لیزا کرټس تېره اونۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته وکړل. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغې راهیسې خرابې دي چې که ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ترګرو ته د پټنځینو په ورکړه تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه نه مني. په کراچۍ کې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسیح د پلار وایي د زوی د قاتل نه نیول کېدو یې د انصاف په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. ملک محمد خان مسیح د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال لیدو ته وویل دوی بې له انصافه بل څه نه مني.
یه نکی بولا ده وینه و ده نکی بولا ده خرساوله حق ده موسرا نشتا چه اتیارا باری پیوی دو سوارا باری پیوی پاکستان چوک رو کهوی ده نکی بولا پا خوشا پا وینه بونده دازن نرو خلا ده چه حق نشتا رو سرا.
نکی مسیح ده روان کال د جنوري پر دریم تختول شوی وو او پر دیلسمه یې مړې ومیندل شو. د ملي پولیسو مشر راو انوار د نکیب وجل منلی وو پر هغه د ترګری تور پورې کړی وو. د انډونیشیا په پلازمینه جاکارتا کې داسې غونډه جوړیږي چې له افغانستان، پاکستان او انډونیشیا څخه شاوخوا 50 مشهور دینی عالمان پکې ګډون کوي. دا خبره د افغانستان د عدلیې وزارت مرستیال او دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی بیګا مشال لیدو ته وکړه.
موږ غواړو چې د افغانستان دغه ناورین چې افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل په یو تحمیق شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه د اسلامي لحاظه چې دوه هېوادونو کې علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث طالبان په دې کې نه دعوت شوي دي او نه هم راځي.
حلیمی ویل دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د مسلې په اړه له دینی پلوه بحث وکړي. ټاکل شوی چې دا کانفرنس به د مارچ له 15 نیټې د مارچ تر 19 نیټې په جاکارتا کې جوړ شي. مشال لیدو ته غوږ استئ. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په ګډون 12 وسلوال وجلې دي. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال لرته ویل د طالبانو لخوا نومول شوي والي زبی غازی په وژل شو کې شامل دی. وسلوال تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د روس د دفاع وزارت وایي د دوی یوه ملوړون کې الوتکه په شام کې لوېدلې او په کې سپاره 9 کسان وژل شوي دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ لازیکا نومي ښار ته نږدې هغه مهال رامنځته شوې چې دا الوتکه د کوزیدو په حال کې وه. دوی وایي په وژل شوو کې 3 پوځي چارواکي او 6 د الوتکې کارکوونکي دي. روسیو چارواکو تر دې وړاندې د وژل شوو شمېر 2 ښودلی و. روسي رسنیو د چارواکو له خولې ویلي چې په هغه سیمه کې داسې خبرونه نه دي ورکړل شوي چې ګواکې پر دې الوتکه برید شوی وي. د روس د پلټنو کمیټې ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډن کوټس ویلي په یوه اونۍ کې بعد دننه د امریکا لخوا پر روس نوي بندیزونه اعلان شي. ډن کوټس د سه شنبې په ورځ ویلي دا بندیزونه د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه لاسوهنې په غبرګون کې لګول کیږي. نوموړي ویلي چې دا بندیزونه به د امریکا د خزانې وزیر په یوه اونۍ کې دننه اعلان کړي. ډن کوټس ویلي په دې بندیزونو کې به لږ تر لږه له هغو 42 روسانو ځنې په نښه شي چې د امریکا د پلټنو ځانګړي کونسل روبرټ مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشری ټاکنو د ګډوډولو په هڅو تورن کړي. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې به نن ملتان سلطان له کوټا ګلیډیټر سره بازي کوي. د لوبه به د پیښور له وخت سره سم د شپې پر 9 پیل شي. بیګا په تر سره شوې لوبه کې ملتان سلطان پیښور زلمیو ته په 19 منډو ماتې ورکړه. تو تر دې مخه د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په دې پروګرام کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې سنځي او سرکار او د کرخي په غاړه لرو. خو تر ټولو اول تاسو پام دې ریپورت را ګرځوم چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د نوو حلقو اعلان کړی دی. خو د یو شمېر سیاسي ګوندونو پر غړو سربېره د پاکستان ځینو پارلماني غړو هم د دې نوو اعلان شوو حلقو بندو پر ضد انتخاباتي کمیشن کې اعتراض کړی دی. مجید بابر اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تیر ګل په ورځ د قامي او صوبایي سیملو لپاره د نوو حلقه بندیانو فهرست خپور کړو. دغه راپور له مخه اوس د پنجاب صوبې د قامي سیملې د حلقو شمیره 141، د سند صوبې 16، د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 14، د قبایلي سیمو 12 او اسلام آباد 3 شوه. د نوو شمیرو له مخه د سند صوبې او قبایلي سیمو د حلقو شمیره د پخوا په شان ده، خو د اسلام آباد 1، د خیبر پښتونخوا 4 او بلوچستان په حلقو کې د 1 اضافه وشوه. که څه هم تر دا مهال د حلقو په شمیرو کوم اعتراض رامنځته شوی نه دی، خو د حلقو په جوړښت باندې یو شمیر انفرادي اعتراضونه مخې ته راغلي دي. د کورمی قبایلي سیمې نه د پارلمان غړی ساجد حسین توری وایي چې د کورمی قبایلي سیمې د نوو حلقه بندیو پر ضد یې په الیکشن کمیشن کې اعتراض جمع کړی دی.
کا دوی ډیلیټ کړی دی، مونږ یې خسته دی، بجوړ ته ور کړی دی، او څه لکه دی محمد هم سره ټچ کړی دی. دې پر باقاعده زموږ د الیکشن کمیشن ته لړلم او باقاعده مو وکیل وکړلو او موږ ان شاء الله د خپل کیس کوم نه دا سبمټ کوو اول په الیکشن کمیشن کې. کچې دې د ریلیف مونږ ته په الیکشن کمیشن کې روان کړو، دا غره بعد د سپریم کورټ ته پزا.
بل خو د کوز دیر د صوبایي حلقو په جوړخ باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان هم الیکشن کمیشن کې اعتراض جمع کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې زاهد خان د دې اعتراض په اړه وویل.
کوم اعتراض دی زمونږ اوس د دې ډول کې یو یونین کونسل راغسته دی، هغه په بل کې اچلې چې دا غیر مناسب دا ده چې هغه ته کم هغه حلقې ته کم یونین کونسل نږدې دی چې دا هغه د هغې سره باډري لګېدل دي، هغه هغې نه راکت کړی دی په بل کې اچولی دی. زمونږ اعتراض دا دی چې بای کم یونین کونسل چې د کومې حلقې سره باډر لګېدلې په کا چې هلته کې را واچول دي. باز محمد خان د بنو دی، هغه هم نن اعتراض جمع کړو چې تر چې دا هغې د ثوابۍ نه ده هغې هم اعتراض جمع کړو. سبا نور مرګي را روان دي، هغې هم جمع کوي او دا پارټي مجبور شوي چې تاسو خپلې حلقې چیک کوي چې کوم کوم چې کې غلطیاں دي تاسو په هغې باندې اعتراضات جمع کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو خبرو کې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وویل چې په مجموعي توګه د ګوندونو لخوا په دې نو حلقه بندیانو سره اعتراض نشته، خو یو شمیر غړي په انفرادي توګه اعتراضونه لري. مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وویل چې دغه ټولو اعتراضونو جواب به یو میاش کې ورکوو.
څومره کلیمز دي، څومره اعتراضونه دي، دوی ته یو میاش ټیم دی چې دوی د راشي او خپل اعتراضونه دي په الیکشن کمیشن ټرایبونل کې جمع کړي، او الیکشن کمیشن به داغي څومره اعتراضونه چې دي کده چا سره سب ویلډ ریزن وي، د چا سره سب ویلډ پروف وي، او داسې خبره ورسره چې هغه دا ثابتول شي څنګه چې کوم کار کړی دا غلط دی، نو به شک را دي موږ به دا په یو میاشت کې دن دن سر پر کړو. او کچرې دا فیصله چا ته نامنظور وي نو بهي هغه ته د سپریم کورټ اف پاکستان دروازې کولاو دي، هغه بلاډ شي په سپریم کورټ کې بعد هغه فیصله وشي، او کچرې سپریم کورټ دا غي په حق کې فیصله وکړي نو موږ خو د سپریم کورټ تابع یو، موږ به خامخا هغه فیصله منو کوم چې سپریم کورټ اف پاکستان کوي.
دا نوې حلقه بندي په 2019 کال کې د ترسره شوی هغه سرشمیرنې په بنیاد شوی دي چې په دغه هیواد کې د 1998 کال نه پس په لومړي ځل ترسره شوی.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې، او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. دا پروګرام ساسو لپاره مجید بابر جوړ کړی دی چې په نننی پروګرام کې په پېښور کې د بی آر ټی منصوبې په اړه اوري.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پیښور ولسوالۍ چې صوبایي حکومت د تیز رفتار بس یو منصوبه پیل کړې ده چې دا مهال د تعمیراتي کار له امله ولس د سختو ستونزو سره مخ ده. د دوی په خبره صوبایي حکومت بغیر د سم منصوبه بندۍ ټول خار ویجاړ کړی دی او څه پته یې نه لګي چې دغه منصوبه به کله سرته رسي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
جما څلور غنټه د ایټي جی دو غنټه د یو اړخنا او دو غنټه د بل اړخ او پاره کې دوړم کړي رضایت یو روډو نټول بندې.
حیدرآباد کې مې کور دی او صدر کې مې دکان دی. مخکې به موږ د خپل کور نه دکان ته را رسېدو په نیمه ګنټه کې، او نن سبا زه را رسم پوره په دوه ګنټو کې. نو هغه هم په 14 مده ښه مېړه چوي او بیا راځم.
موږ خپل غاړې دا کوشش دی چې ولس ته، خلکو ته، خاص کر د پېښور عوامو ته کم نه کم تکلیف ورسي.
د پیښور د تیز رفتار بس د منصوبې له وجې خلکو ته ورپی خوستون زمادي مبني زموږ همکار بوریوال کاکړ دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پیښور اوسیدونکو وای د صوبایي حکومت لخوا په شار کې پیل شوی میټرو بس پروژې د دوی ژوند سخت متاثر کړی دی. دوی وای د یادې پروژې له کبله نه یوازې د لارو بندېدو په تګ راتګ کې مشکلات جوړ کړي دي، بلکې د دوی کاروبارونه هم په ټپه درولي دي. د پېښور یو اوسیدونکي عدنان دورانی د خپل ستونزو په اړه مشال رادیو ته وویل چې حکومت دې د دوی پر حال رحم وکړي.
زما څلور غنټې ځای کېږي، دوه غنټې د یو اړخنه او دوه غنټې د بل اړخه، او په هغه کې دوړم کړې رضایت یو روډو نټول بندي. مخکې به زه په دې لار باندې تقریبا په 10 منټو کې رسېدم، اوس زما کم از کم یو نیمه دوه غنټې لګي یو اړخنه.
د امان ګل په نامه یو بل کس وویل دوی نن سبا په پېښور کې سفر کولو له ژوند تنګ کړی دی.
حیدآباد کې مې کور دی او صدر کې مې دکان دی. مخکې به مونږ د خپل کور نه دکان ته را رسېدو په نیمه ګنټه کې او نن سبا زه را رسم پوره په دوه ګنټو کې. هغه هم په چودون باندې ښه مېړه چوي او بیا راځم. نه را سره دلته ټیکسي راځي، نه را سره رشکه راځي، بس مسکې خو چې راځي همداسې حل دی.
اسیف یوسفزای نومي کس وایي کله خو لارې داسې بندې سي چې دوی له موټر کښته سي او پر پښو د پېښور صدر ته ولاړ سي.
سحر کې مونږ یا دفتر ته ځو یا ماشومان سکول ته ځي، جی نو دومره هډي کې ټرافیک ټول جام وي او کوم دا غټه مشین بریټ کوم دا دی روډونو په منځ کې ودروړي وي نو ټرافیک ټول جام وي او خلکو ته ډېر زیات د ستونزو سره مخ کېږي. دلته زه په رون جی صدر کې زما کار نو زه تقریبا چار ګنټو کې ورسېدم او چې کله زه د ګوره کافستان ته ورسېدم نو دغلته نه مکمل ټرافیک داسې جام شو چې بالکل موومنټ پکې ګاډو نه کړو. بیا مونږ د ګاډي څخه شو او پیدل چې کوم دی نو صدر ته مونږ سفر وکړو.
امان ګل دکاندار دی او دی وایي یوازې د تګ راتګ مسله نه ده بلکې کاروبارونه یې هم سخت ځپل شوي دي.
دلته مونږ ته ګاک راتلو کې دومره مسلې چې زه په خپل دوه ګنټو کې دکان ته را رسم نو همدا غزې نه چې مال کله ګاک راځي هغه هم دوه ګنټې لګي نو هغه وایي چې راځه صدر ته د سره ځم نه نور نور ځینو کې خپل کارونه وباسي. مخکې به چې مونږ لک روپۍ سودا کول نو زر روپۍ سودا کوو. زر روپۍ زمونږ ورځې که ټیکسیانو کې ولګي چې مخکې به ټیکسي ولې یو نیم سل اخېستي اوس پنځه سوالي.
اسیف یوسفزی پر کاروبار د سوي اغیز لاملونه داسې په ګوته کړل
چې خلک خامخا صدر ته ځي نو ګاډي کې به ځي یا به په ټیکسي کې ځي نو هلته کې چې کوم دی د ګاډي د پارکینګ ځای نه وي یو دومره دوړي وي هلته کې ځي چې لکه دوړو د وجې هم خلک هلته کې نه ځي یو دومره غټې غټې کندې دي په دې روډونو کې ویستي ځای په ځای باندې نو هغې د وجې چې کوم دی نو خلک صدر ته ایکسس نه کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د 2019 کال د اکتوبر پر 19 نیټه د دې پروژې د کار پرانسته کړې وه او ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به یې سرته ورسوي. خو تر اوسه یا څه باندې څلور میاشتې سوي دي خو کار یې لا هم د پېښور د اوسیدونکو په وینا نیم نه دی سوی.
د پېښور د تیز رفتاره بس منصوبې د تکمیلېدو او دې سره تړلو نورو موضوعاتو لپاره مې د ترانسپورټ صوبایي سکتر کامران رحمان سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې که دا راته ووایي سر چې دغه پروجیکټ د دې کمپلیشن ډیټ څه دی او د دې ټول بجټ څومره دی سر؟
مونږ پلان اپریل 20 د پاره دی اینڈ اټس اباوت 50 بلین روپیز.
تاسو ته یقین دی چې په دومره وخت کې به دا مکمل شي؟
وی هاف پلان فور دیټ. اوس یقین والا خو سبجیکټیو غوندې خبره ده. وی هاف پلان چې 20th باندې سنو سره شکل کې د اپریشنل بی آر ټی ورک وکړو. اوس د داسې کنسټرکشن ورکس دي چې اټ وډ ټیک ا لانګر ټایم دن د هغه چې کوم دی هغه لازمي ده. هغه اټ وډ ټیک بیاونډ اپریل 20th فور میک شور چې د
بل سر. تیر ورځ یو نیوز راغلی چې تاسو یو د ایشین ډیولپمنټ بینک سره دا خبره کړې ده چې د دې کله دا شروع شي نو د پېښور د خلکو لپاره په لومړي دوه درې میاشتې کې به دا تاسو وړیا یا فری سرویس ورکوي. نو دا به د هر یو چا سره د هر چا دپاره به د پېښور کې چې څومره خلک راځي په دې بس کې سفر کوي نو هغوی ته به دا تاسو فری ورکوي.
capacity though we will try to keep it that way. capacity over fill kaina
the din ilawa sir the de para ta su sumra basuna aw the chana magisti di sir
da kho na chin company da zunga ye da para company establish kare da transpecial no khaba da basuna ali fili 200 shil number di matlab چې کوم بسونه آرډر پلیس کړی دی
او د دې تر څنګ سر چې کوم د بسونه دي دغه چې چلی نو د دې دورانیه به څومره لکه دا به 24 اور چلی کنه د دې بس منځ کې څه وقف راځي؟
فلال خو چې کوم څنګه پلان کړی دی نو هغه کې خو د شپې ټایم کې پرسنل بزنس ماډل چې دی هغه کې د شپې هغه ټایم مونږ د ګاډو چارجینګ او مینټیننس لپاره اخی دی نو روز کې چې کوم اپریشنل پلان دی نو شپږ غنټې
او د دې لپاره چې کوم ډرایوران یا نور کوم د دې لپاره سټاف دي نو دا غي لپاره تاسو هغه غستل شروع کړی دي کنه راتلونکو وختونو کې به اخلي او دا به سمري
دا مونږ چې کوم زمونږه د ترانسپورټ کمپنی ده دې غاړي کخيري را روان افته کې د اشتهار براشي او وېهیکل اپریټینګ کمپنیز وته موږ وایو هغه به د بسونو براته د دې خیال به مساتي د دې مینټیننس هم کوي دې لپاره ډرایوران به مراته علي او ټرین کسان هغه به په دې ګاډو باندې به برتي کوو موږ
او د دې به عمومي کرایه څومره وي
دا چې کوم 15 روپونه تر 55 روپو پورې او دا ټوټل 25 کیلومتره د دې بس ریپر ترانزیت د دې کوریډور لنت او کیسونه د دوبی یو په نورمالي نا ټوټل 32 سټیشنونه دي او یو ایکسپریس د غبی چې کومه ګنټه کې چوب قانونه د کارخانو پورې بزن را رسي او بل نورمال کم یو ګنټه کې به د سو قانونه د کارخانو پورې به راځي
د پیښور موسم چې کوم دی دا په ګرمیانو کې ډیر سخت شي په یخنیانو کې هم ډیر سخت شي او په داسې ماس ترانزیت کې آیا تاسو د هیټینګ او یا د کولینګ کوم نظام به ساتئ په بسونو کې دننه
په ایر کنډیشن بسز به خیری او دا موږ سره چې کوم دا به هایبرید بسز وي او ایون سټیشنز باندې موږ کوشش وکړو چې سہولیت داسې چې کوم زموږ مسافر خلک دې چې کوم بی آر ټی به استعمالوي چې هغه ته سہولت وي په ناسته کې او تک
پیښور سره د کلچر او د ټریډیشن او د روایتو په حوالی سره یو منلې شوی خار دی د غلطی کې پښتانه اوسېږي د ښځو لپاره یا د ځوانانو د مزدورانو لپاره یا د سټوډنټانو لپاره کوم خاص پیکیجز شته په دې کې
بالکل زنانه د پاره زنانو د پاره سپریټ کمپارټمنټ دی بیا مخې ته بس کې او یونیورسل ایکسس دی مطلب دا دی چې ټول مزدوران به سپیشل نیډز خلک د بس سرویس او زموږ بیا ټی سرویس په استعمال ورو شي
او د سټوډنټانو د پاره کوم تاسو سپیشل پیکیجز ته یورپ کې دی کې د ماشومانو د پاره د سټوډنټانو د پاره یو ریډیوس پیکیج وي د کرای
او فیلی موږ چونکې دا سبسیډي فری چلول غواړو نو دا چې کومګ فیر ریټ مته سره د 15 نواده د 55 کو پورې خبرو کړه نو دا به ذاتي خود یو ډیر داسې پیکیج دی چې ټول ته پکې د کرای یو پانداز باندې سہولت نو نه هم ټول خلکو ته ورکول غواړو او کدا نه نو بیا هغه کې سبسیډي پکې راځي چې پکې موږ خلکو ته سپیشل پریویلیجز ورکول شروع کو په فیر کې
بل انټرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کی یو خبر کیږي چې کله یو پسنجر په یو ټرانسپورټ کې کینی ک جاس کی ک بس کی هغه انشورډ شي نو دا په خبر بس ریپټ سرویس ته دا انشورډ دی او هر پسنجر هر مسافر به انشورډ شي کله کینی
دا چې د ټرانسپیشر کمپنی دا د غیزه موریده او کوسره چې کوم ویګل اپریټینګ کمپنیز دي دا ریم یو زمواري جوړیږي چې کخيري دا بس سرویس شروع شي چې هغه دا انشورنس کې په موږ قانون کې ترمیم کړی دی چې کوم کې د کټګوري چې کوم انشورنس کمپنیز دی رینا پبلک ترانسپورټ کې صرف بیا ټینا بلکې پښتونخوا کې چې څومره بسونه پبلک ترانسپورټ استعمالیږي ټول لپاره لازمي دی چې غریب د انشورنس پکې
کامران صاحب په خبر یو داسې نوم تللی چې دغه تل ترهګری و دغه تل دهشتګردي و دا یو بس ترانزیت کې به ډیر په لکونو او په زرګونو خلک سفر کوي نو تاسو د دې سرویس یا د دې د لاین د سکیورټي د پاره کوم ځانګړي اقدامات کړی دي
بالکل شوی دی د دې کې موږ فورس سره د نږدې یو پلان جوړ کړی دی زموږه پولیس چکم دی په دې کې را سره مرسته کړی دا لپاره به ټول کوریډور باندې د سکیورټی کسان به او پلس دا ګیټډ سرویس به لکه هر یو کس چې کوم په دې بس کې تلل غواړي نو دا به ټول چیکینګ کیږي نه پسته به په دې بس باندې سورلی وکول شي.
پېښور خلکو مونږ ته ډېر وویل د ما چې چا سره خبرې وشو، هغه ویل چې یاره د دې د وجه نه مونږ ته ډېر تکلیف دی، اوس په دېوال کې دوړه ده، مسلې دي، او دغه پروجیکټ داسې ټول پېښور وران کړی دی. که تاسو ولس ته ووایي یو زیری ورکړي چې دا به کله پورې مکمل شي او د کار رفتار څنګه روان دی؟
داسې میگا پروجیکټ کېږي، مونږ خو کوشش دی چې کم ټایم لاین مونږ ځان ته ټاکلي چې هغه پوره کړو. نو امید خو لرم چې په هغې کې ډېر حده پورې به دا کار مونږ مکمل کړی وي، او مونږ خپل غاړې دا کوشش دی چې ولس ته، خلکو ته، خاص کر د پېښور د عوامو ته کم نه کم تکلیف ورسي. دې لپاره مونږ که په دې پروجیکټ کې لږ ډېر مخکې وروسته کېږي، نو دې لپاره د مکس ټرافیک لپاره چې کوم روډ دي مونږ پرایورټي باندې ساتو، کوشش وکړو چې هغه زر تر زره جوړ کړو چې خلکو دا تکلیف ختم شي.
د انوایرمنټ یو خبره ده، تاسو خو ویل چې دا به هایبرډ بسونه، خو د دې نه علاوه تاسو ګڼئ چې یاره دا به انوایرمنټ ته، اس ماحول ته به اس نقصان نه رسي؟
کورجی انساني هر عمل چې کوم هغه د دې نیچرل طریقې کار برخلاف مخامخا انوایرمنټ ته نقصان رسي. مونږ میټیګیټینګ سرکمستانسز داسې ساتو چې کم کې لکه دا بسونه ټول نه زیات چې کله ټرافیکي ګاډي فلوډینګ زموږ دا بسونه دا چې کله ولاړي نو په هغې کې ټول نه زیات پلوشن کوي. نو په دې کې چونکې مونږ سیسټم داسې ښیي چې کله کله ودرېږي دا په ډرایو ته بیټرۍ باندې به کار کوي، نو هغه پلوشن هغه امپیکټ چې کوم دی هغه به مونږ ډېر کم نه کم کړو. او پلس مونږ داسې په دې کې انجن او طریقه ساتلې ده چې انوایرمنټ ته به کم نه کم نقصان رسي.
په دنیا کې خاص طور په نیویارک یا په یورپ کې په ډېرو ځایونو کې نن سبا خلک ترانسپورټ چې کوم ماس ترانسپورټ دی دا د کلچر د ایجوکیشن د پروموشن د پاره مې استعمالوي. په هغې کې داسې خلکو ته سنګر شته یا داسې ډاکومنټری یا څه چلوي، ستاسو کومه داسې اراده شته؟
په دې باندې خو دا به نه وایم چې اراده مې شته، خو که را روان وخت کې داسې موقع پیدا شو نو خامخا به هغې کوم ځان سره به شامل.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین دونی می بجې کیدونکې دی لند خبرونه ل اسرار علم منورو
د پاکستان یو شمیر ګوندونو غړو پر نو حلقه بندیو اعتراضونه کړي. په دې ګوندونو کې یو امین شل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او ځینې آزاد سیاستوال هم شامل دي. دی وای په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن لخوا د نو حلقه بندیو پر خپاره کړي فهرست اعتراض نه لري، خو ځینې داسې حلقې جوړې شوې چې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د منوچهرو سکتره تهمینه جنجوا په روان اونۍ کې امریکا ته رسمي سفر وکړي. چارواکو ډی پی ای خبري اجانس ته ویلي نوموړی به په واشنگټن کې یوه اونۍ تیروي او هلته به د سپینې ماڼۍ او بانوچارو د وزارت له چارواکو سره خبرې اترې کوي. دا له هغو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یوې لوړې پوړې سلاکارې لیزا کرټس تیره اونۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته وکړل. د انډونیشیا په پلازمینا جاکارتا کې داسې غونډه جوړیږي چې له افغانستان، پاکستان او انډونیشیا څخه شاوخوا 50 مشهور دینی عالمان پکې ګډون کوي. دا خبره د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی بیګا مشالې دوته وکړه. د ویل دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د مسلې په اړه له دینی پلوه بحث وکړي. او د روسو د دفاع وزارت وایي د دوی یو مالوړون کلوتاکه په شام کې لویدلې او په کیس پر نه هدیش کسان وجل شوی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د پیخه د سه شنبه په ورځ لزاکیا نومي خار ته نږدې هغه مهال رامسته شوی چې د لوتاکه د کوزیدو په حال کې و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د کرخې په غاړه. د دې پروګرام کوربا د ازل بوریوال کاکړ دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، یو ځل بیا به واورو. د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرښې پر غاړه دی اونځ خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله یاست. درنو اوریدونکو، په دې اونۍ په کرښې غاړه خبرونه کې په بلوچستان کې د تعلیم پر حالت باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې درې میلمانه را سره دي. د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ رحیم زیارتوال صاحب را سره دي، همدغسې د تعلیمي چارو کارپو رفیع الله کاکړ دي او خبریال اساترین به هم په دې خبرونه کې لمر سره ملګری وي. درې واړه میلمانه پر لاین باندې راغلي دي. رحیم زیارتوال صاحب، تاسو ته هرکلی وایو په خبرونه کې.
ډېر مننه خدای دې وساته.
ایساترین صاحب، تاسو هم په خبرونه کې شرک لاست وایو.
کور مدان سلیمه دي، تعالی خیرته
مننه، خوشاله اوسئ. رحیم زرتوال صاحب، تر څو چې رفیع الله کاکړ راځي موږ به خپل خبرونه را پیل کوو، هغه ته بیا په منځ کې هر کله وایو. تاسو د تعلیم وزیر پات سواست کسم موږ سره مرکه کړې وی ویل مورته چې بجټ مزات کړي دي، خورا ډیر ګامونه مؤخستی دي، خو اوس تازه سروې راغلي ده چې په بلوچستان کې لا هم ترنیم زیات ماشومان سکولونه ته نه ځي. که تاسو هغه د خپل وخت ګامونه سره تیار کړئ، تاسو څه کړیو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لمخه د تاسو او تاسو د ریډیو د ټول کارمندانو مننه کوم، لګانای کوم تاسو زموږ د صوبې د تعلیم په اکلا سونه کوي او زموږ را تر وطنوالو او نړیوالو پورې رسوي. بنیادی طور باندې د تعلیم په حواله چې کوم اعداد او شمار وړاندې کیږي، په دې اعداد او شمار کې د ټولې ادارې یو شی په نظر کې نه ساتي، هغه بنیادی طور باندې پرایویټ سکولونه او ورسره دینی مدارس چې په دې کې زموږ کوم بچان سبق وایي. نو دغه په حواله باندې دوی تعداد دا شیشي چې ګوره نیمای بچان له اسکولو څخه باندې دي. نو تر دغه ځایه پورې خدا خبره صحیح ده چې زموږ د سرکاري نظام تعلیم څخه دومره بچان باندې دي. دویمه خبره ده موږ د پارټۍ په توګه باندې د تیرو لسو کلو څخه پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د کال په دوران کې د هر کال موږ به دا کمپین کاوه لاؤډ سپیکر باندې به موږ اعلانونه کول. په اعلانو کې به باقاعده په ټول وطن کې بچان او بچیانې به سکولو ته راغوښتلو دعوت هم کاوه. بیا چې موږ محکمه واخیستله د صوبې د تعلیم وه د تعلیم د محکمې په حواله باندې بیا موږ دا کارونه پر مخ باندې د حکومت لخوا څخه روان کړ او د داخلي کمپین به هم کاوه په هر جله کې او په دې کې له موږ سره ډونر ایجنسیان هم کومک کاوه. نو په دې حواله باندې موږ هغه چې دا کاوه د شش کال ماسې وه اوس نوی کال راځي د دې ادادو شمار څه راځي 1,60,000 بچان موږ نوي تعلیمی ادارو ته راوستل او د سرکاري پرایویټ تعلیمی ادارو څخه 2% بچان چې 15% پخوانی موږ د 2% بچان نور پاره کې موږ اضافه کړ چې موږ سرکاري سکولو ته راوستل. اوس په دې کې بنیادی خبره دا ده چې دا کوم کارونه موږ وکړل د سوبې په اړه تاسو پوښتنه هم په دې کې موږ نن هم د سوبې په اړه ډېر مشکلات لرو. هغه مشکلات بنیادی طور باندې دا دي چې موږ 15 سکولونه په صوبه کې لرو. دا 15 سکولو کې نیمای سکولونه داسې دي چې دا پر یوه کمره او یو استاد باندې مشتمل دي او بیا نیمای سکولونه داسې دي چې دا شلتر نست دي. اوس د دې دواړو د ختم کولو دپاره یا د سم ځای راوستلو دپاره د کمرو د تعمیر دپاره چې موږ کومو پیسو ته ضرورت درلودی دا موږ وزیر اعظم ته هم پهلې کور کړي او د پاکستان ته هم ور کړي دي.
رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته خبرونه کې نه یوازې هرکلی وایم بلکې نیغ په نیغه به تاسو ته راسم. یو پوښتنه کوم تاسو تازه سروې کړې ده کنه د الف اعلان لپاره او په هغه کې دلچسپ معلومات تاسو په ګوته کړي دي که د دغې سروې داسې لنډ غوندې معلومات موږ سره شریکوي اورېدونکو سره ځکه چې موږ زیارتوال صاحب سره د هغوی د وزارت پر لاسته راوړونو خبرې کوو.
دا سروې د دې سټډي بنیادی مقصد دا و چې په تیر 15 کال کې د 2013 تر اوسه پورې په بلوچستان کې د تعلیم په شعبه کې کم اصلاحات او ریفورمز متعارفه شوي دي او په دغه 15 کال کې کم ریفورمز تر سره ورسېدل کم پر لارې پاتې شوي دي او د کامیابۍ او د ناکامۍ وجوهات څه دي او د روانو 15 کالو لپاره موږ د نوي ګورنمنت ته کمې مشورې او کمې صلاح ورکولای شو. نو دغه ریپورت بنیادی مقصد
شه. نو دغه وړاندیزونه چې راتلونکي حکومت لپاره به یو خو به ورسته ور باندې خبرې وکړو کلمړی دغه ستاسو د خپل سروې پر اساس باندې و ارزوي کنه جاج واخی چې څنګه تیر سوی او دغه 15 کلونه یا سلور کلونه تر اوسه
په تیر 15 کال کې د تعلیم په شوبه کې ډیر ششان هم راغلي دي او یقینا نیمګړتیاوی او کمزوریانه هم څه زباغه د شو شان اوس آغاز وکړم. د خوشحالو آغاز دا چې په تیر 15 کال کې د تعلیم په شعبه کې صرف دا نه چې یا سکول جوړ کړ یا یونیورسټي جوړ کړ او کومه د تعلیم مینجمنت نظام دی یا د ایجوکیشن سیکټر ګورننس دی چې مینجمنت سیستم چې دی په هغه کې ډېر اصلاحات راغلي دي چې هغه ډېر ښه بدلون دی. مثال زه دوه مثال درکوم چې اختیارات په خوا چې په ډایرکشن لیول د سوبې پر د کوټه پر لیول به هغه اختیارات ورسره وو هغه اختیارات ځلی وو ځلی سکشت لیول ته متکل شوی دی. هغه چې کوم د سکولو فنډونه وو چې د پچاک وو د بورډ د ټاټ لپاره کوم فنډونه وو دا به په خوا د ډی یو د ډایرکشن پر لیول کې دل نن هغه د های سکول تر لیول پورې رسیدلې دي. بل چې ښه بدلون راغلی دی هغه دا دی چې د ډیټا یو سیستم دی چې هغه ته ای ایم آی ایس سیستم وایي په هغه کې د تمامو اسکولو تحلت دی څو بچان دي کې پرایویټ اسکولونه څو دي مدرسو کې څو کوچنیان دي د استادانو څه پروفایل دي کومې ډیګریانې ترلاسه کړي دي. نو دا یو ډیر ښه منظمه سیستم او د ټیچر د استاد د غیر حاضرۍ درولو د ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم شروع شوی نو دا ما خیال په دې پنځه کال کې ډیر ښه اصلاحات راغلي دي. دې نتیجه شاید موږ ته په دوه درې کاله نه سي ملاو, دا به په پنځه شپږ کاله بعد ملاوي, او دا به ډیر غټ کدا پر مخ هم دا غرنګه سپورټر ملاو شو.
او تاسو نیمګړتیاوي تاسو څه ولټولې؟
نیمګړتیاوي هغه دا وې, زراتوال صاحب هم ناست دي دا خبرې اوري نو د ته خو دي اجازه دي. هغه دا کوم ۲۰۱۳ کې چې کوم اصلاحات د تعلیم په شعبه کې شروع شوي وو, ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ کې چې دا نوې د ثناءالله زیري حکومت راغلی دی, هغه کې زیارتوال صاحب خپل د تعلیم دغه وطن په لاس ورغلی دی. په هغه وخت کې هغه اول سر رنګه چې کوم سپورټ وو دغه بعد هغه رنګه سپورټ نه دی ملاو شوی. زه به مثال یو مثال درکم, د تعلیم په شعبه کې د ډیولپمنټ بجټ چې دی, نو چې د تعلیم لپاره ډیولپمنټ بجټ لکه زیارتوال صاحب ټول په بلوچستان کې ډیره زیاته مسله ده د اسکولو, یعنی ۲۰۰۰ دوی سیټلمنټ سمور یو تکي استعمالو, پر دې ۲۰۰۰ کې صرف ۱۰۰۰ سیټلمنټ کې اسکول ستا په ۲۰۰۰ کې نسته. نو د وسایلو خو ډیره مسله ده, لیکن باغ کې دوی مسله ده. یو په اخر دوه کالو کې د تعلیم هغه ډیولپمنټ بجټ چې په اول دوه کالو کې د ۲۴% پرولو هغه د ۱۰% هم راکښته شولو, نو نوې ګورنمنت هغه رنګ دغه ګورنمنټ هغه رنګ ترجیح نه کور. دویم چې دوی چې هغه څه فنډونه بور کول سی هم ولو هغه کې تقریبا ۳۰% ۳۵% ۴۰% هر کال لپس کېدل, نو داغه هغه رنګ استعمال نه سو. نو کچیر په دغه خدو کال کې هم دغه اول دوه کالو رنګ فنډ او وسایل ترجیح کول سی وای, نو شاید
مننه زیارتوال صاحب تاسو ته راځو. خو عیسا ترین صاحب څخه زه غوښتنه کوم چې هغه موږ چونکه خبریالان له تاسو دو بیل نظر ورته لرو د ټولو کیسو ته, عیسا ترین صاحب تاسو څه نظر لرئ په بلوچستان کې پر تعلیمي حالت باندې؟ تاسو یې څارئ تر کومه حد خلک سره ستاسو خبرې کې څومره مطمئن دي ولس له تعلیمي چارو څخه؟
د دې چې تعلیمي دغه خو دوه قسمه دي, یو پرایویټ دی یو سرکاري دی. د سرکاري څخه خو خلک بالکل مطمئن نه دي, دا تور مر په چانس لګوالی چې په دې چا څه کړی دي. ام زرتوال صاحب ګذرو دنه ولدا کار نه دی کړی, کپلانې سیکټي ودو ولدا کار نه دی کړی. او دوی اوس کا کړ څه به تاسو داوم چې یو سیستم د به سره خراب دی. که زه چې صافي په نظر ته ګورم, زه د دې اندازه لګوي سم چې زموږ د سینټ یو ډېر غټه اداره ده چې قانون به جوړي د ټول ولس پر هغه به اعتماد. د سینټ انتخابات په موقع تاسو ولل تاسو واورېدل چې څه قسمه دوی جوړه ولې د سینټ په ملک کې د سینټ اداره کې دا لوبي کیږي, بیا به د نور ادارو سره دوی څنګه دوی رواني څنګه بکیږي. دویمه خبر دا ده چې ایجوکیشن یا تعلیم چې کوم محکمه ده په دا کې ډېرې غټې مافیا وي دي. زه به دا وایم چې یوه د ټیچر د یونین مافیا ده, بل خوا ته کلرک مافیا ده, بیا دغه رقم نور افسران دي چې هغه د مافیا او شکل جوړ کړی دي. هغه هیڅکله نه غواړي چې ایجوکیشن سیستم یا دا کوم روان چې کوم دغه ریفارم دي په دې کې راځي یا کوم شوالي راځي هغه دې مخته پرېږدي. ولې په دې کې د پیسو ډېر غټ باندې روان دي, نور ډېر کې روان دي. اوس که زه تاسو یو مثال درکوم چې دا چې زیارتوال صاحب خپل هم دې تصدیق کړی دي او نور رقم کړی دي چې زره بوګس ټیچران دا چې په صبح کې دغه څه په څو سو سکولونه دي چې هغه بوګس په کاغذان کې ستا پیسې وځي مګر پر میدان باندې نه دي. نو دې د حل کول لپاره خو د یو سړي دغه نه څه کولی چې یو سړی بداکار کړي. دا د پاره یو مکمل سیاسي سیستم پکار دی چې هغه سیستم فعال وي, نظریاتي تور خلک وي, او دا چې کم کوڅو دا کار کوي, یعنی صرف یو منستري د منستر باندې سیکټي نظریاتي توري, بیا به دغه دیول چې کم بیوګان دي یا نور خلک دي هغه به نظریاتي تور دي ته تیار چې موږ به ایجوکیشن سیستم څنګه سمو او سزا او د جزا عمل به څنګه جوړو. مګر زه بیا دا خبر کوم چې ایجوکیشن سیستم خاص کر په بلوچستان کې زموږ ته ګور دي مافیا او ډېر غټ رول دی. یعنی یو ټیچر یونین داسې یو مافیا ده چې هغه بالکل تدانه چا وایي چې هغه د شی مخته پرېږدي. که یو بل مثال دا درکم چې په تیر حکومت کې چې کله ان ټی اس سیستم د ټیسټ وخت څو نو په صوبه کې اولنۍ واردا کار وسو چې کوم وستونکي او یا چې کوم هغه خلک چې بیروزګار او یا غد دې ته ناس چې ټیچر دغه هغه دا معلومه سږ مس په کلی کې پوسټ خالي دي نو هغه کاغذونه دې مکو پر هغه بنیاد د نوکری پیدا سو. پا پخوا دا رقم نو پخوا به یو ایم پی اے یا به یو وزیر یا به یو سیکرٹری یا به یو وډیرا یا به یو خان چې هغه برا ولاړ لیست به راوړي دلته بیا اډران یو روپۍ په علاقه کې بیشل څنګه بیشل څوک یې لګولي څه ترا یې لګولي چا څنګه سبق ویلي دا هیڅ څنګه نس معلوم نو زه اوس هم دا وایم که دا سیستم سمول غواړي
ستاسو په خیال الته په صوبه کې دا کمپاین څنګه کېدای شي چې په خلکو کې شعور پیدا شي
نورواسا د دې د مخه دیو بل خبر کوم زه خپل تاسو کوم خبر وکه بیا د دې کوم خبر وي ما یو د کاکر صاحب بالکل هغه پر مقصد نو چې موږ په اعتراض پر دې کاوه چې د وزارت دا تیر چې اعتراضونه وو دا د کاکر صاحب خبرې د تاریخ ایساو چار وخت په تاریخ کې دا رقم سوي د نزد ایجوکیشن ډپارټمنټ دی دا ورجلی زه ما خبر ده چې تاسو یو خبر د اختلاف لرم زه دا وایم په خپل ذاتی نظر دا دی چې مشټوله معاشره یا د دنیا هر معاشره چې په سیاست ولاړه ده دا جلا خبر د زموږ په وطن کې زموږ په علاقې کې زموږ د ملک سیاست ته بس سوال کیږي بدنامه کړي دي نو دا وایم د ټول مسلو حل کې دی هغه په سیاست کې دی نو د سیول سوسایټي چې دی هغه بیا د خلکو ته نو شی راوځي چې سیول سوسایټي سیول سوسایټي خو کارلس کول چې د سیول سوسایټي ته نور څنګه کسان سره یو ځای ستکړي دا کار د سیاست ته خلک ته بشور روکي دا کار د سیاست ته چینانو په زور سکول ته دا کار د سیاست ته چې خلک ته دا ټیچر برابرۍ دا کار د سیاست ته چې سکول بخلاص اتي سیاست چې دی هغه بولی په معاشره کې دنه مدیر زیات دی معاشره ته کوم معاشره مش خبره کو په هغه کې د هرې پارٹی خپل یونټان دي دا ذمہار خلک دي نو زه دا وایم کدا کار سیاسي تور وسه که زه یو مثال نظر کوم دا نه چې زه درته په خاطر دا وایم چې پښتو خواږه نه غوښتل چې یو څه په ځکه کار سمو یو چلاوي خدای ستا پر دې باندې میډیا مو دې چې نه غوښتل د دې باوجود چې میډیا هم ډیر شانت توجه نور کې خدای شانت بیا میډیا نه غوښتل بیا هم توجه ورک او د دې سره دا فائدہ وو چې صرف پښتو خواږه نه غوښتل چې څه څه تنظیمونه په افغانستان کې یا په دې سیمه کې هغه راولار کاغذ ته بلو تنظیمونه کاغذ مسلم لیگ وو هغه هغه راولار د کمپاین شروع کی او یقینا په دې باندې فائدہ ډیر وسوله خو د بدکمتی خبره دا چې هغه کمپاین چې په کومه طریقه راشوتو هغه ډیر شاته ولاړی زه دا وایم دا خبره کوم چې په کار دا کمپاین په هر یونټ کې وای هر کال وای او په صرف کمپاین جلوس جلسه نه په کورو باندې باقاعده خلکو ته سیاسي شعور هم ورکړي هغه هم ورکړي چې د خپل بچان په دې کې داخل کړي میډیا په دې کې بالکل کزه دا وایم چې میډیا یا ځکه د ځان خبره کوم کوشش مدا کوي چې هر وخت ودی شي د توجه ورکم خبري ورکړه کړه ته معلومه ده چې موږ د دې میډیا چې د هغه په داسې آزاد نه ده هغه د صحافیانو دی چې کوم مشران دي هغه صحافیان کم دي بزنسمنان دي دی هغه بزنسمن خلک دي نو چې کوم ډېر شکاري خاص کر لکه دا کار چې موږ به ډېر کوشش کوو چې دا کار موږ پر مخ راولو خو برکم زموږ د هډ کوارټر د خاصه باغ اقامات چې یا کوم بند ماکه دا یا بل داسې د کرپشن کیسونه دي چې هغه کې مرچ مثال ډېر هغه دی دغه کې نو په کار را دي موږ هم د حق جوړیږي او موږ هم په میډیا ته دا په کار دي چې دا کوم مثبت کارونه دي یا مثبت ګامونه دي دا پر مخ باندې بوځ او پر دې باندې خلکو ته شعور ورکو د سیاست سره سم سم موږ دا مثبت کارونه چې دی ویل ته دغه ورکو او دا ورکو
شه برفي الله کاکر صاحب ایساترین صاحب چې کوم خبره کوله چې پښتونخوا ملي امن پارټي یا د دوی د کونګ سازمان چې دی پیسو هغه کمپاینونه و چلول نو په دې صبح کې خو یوازې دغه پارٹی نه د نور غوندونو هم ستاوی مو ټاخل خلګو حکومت نو کوي تاسو د هغه رول ته څنګه ګوري سمره مهم دی سمره لوبول دی سمره نه دی لوبول
یار زه چې بوریوال صاحب چې یو حقیقت په دغه ورته وګورم یقینا د تعلیم په حوالہ سره چې کم امید د پښتونخوا یا په بلوچستان سیمه کې چې کم وطن پال ملت پال پارٹیان دې دا غوسه چې کوم امید دی داغه د نور سنې چې کوم دلته نور غوندونه دي دا کا فلام او میم او پیپلز پارٹی او فلاغه خوګه تنظیمي سټراکچر او ډانچا وجود نه لري داغه پات د جمعیت پارٹی پات سول هغه په دې حوالہ سره خاص رجحان نه لري خو زه یو خبره دا ضرور کول غواړم چې ایون چې کوم زمړ ملت پال غوندونه دي چې د دې څخه کم توقعات وو کم دغه دی دغه مطابق وسمه کار در هغه ځای نه دی رسیدلې او زه باور کیم غټ مهمه وجه دا بیانول غواړم مستی مسلې ډیر بیان کی چې دغه پر مخ لار چشته مخ لار دا د ملت پالو پارټیانو غټ مسله دا د دې په پارټیانو کې ایکسپرت نشته مر اویا کال د صوبای خود مختاری او د خپلواکي خبره کړې ده او اتلسم ترمیم بعد مر سره دومره اختیارات چې څوک خالی اتلسم ترمیم باندې پوسی په دنیا کې په دا شاو خاصمو کې انډیا به شامل په یو ریاست کې هم د صوبې سره دومره اختیار نشته لکه په پاکستان کې چې دا ټیم د صوبو سره دی. لیکن زموږ ګوندونه هغه اختیارات خورالو په کاغذ کې زموږ ورته تیار نه یو. په یو ګوند کې د قانون د معیشت د تعلیم د صحت اکسپرټس نشته. داسې په پارټي کې دننه سیستم نشته چې ودا شان د دوی سر په خلاص شي چې داسې پالیسیانې جوړې کړي. پر غټ لیول خو هغه خبرې مر وکړي چې مردا شان غواړو او ډېر سیمې وکړي دا پارټیانو د سره ورسولې. اوس چې هغه شی رالی هغه اختیارات رالو موږ هغه اختیارات ترلاسه کول او اختیارات په استعمال کوم در ګټه پر رسول زما په خیال په بدقسمتي سره زموږ ملت پال ګوندونه وطن پال ګوندونه بالکل په دې کې دننه هغه پارټي کې هغه کپاسټی نشته. او زما در ټولو چې خوا په بده دغه دا چې هغه کوشش زه وینم چې دوی په پارټي کې داسې خلک ریکروټ کړي رایه ولي ځوانان اکسپرټس چې هغه په داشانو او پارټیانو ته مشوره ورکړي.
د رفیع الله کاکړ صاحب وایي چې په پارټیانو کې د په وینا هغه وړتیاوي نسته په خلکو کې صلاحیتونه نسته چې هغه چې کوم صلاحیتونه واک د اتلسم ترمیم لمخي ثبوت ورکړل سو چې دا غوي مخ په وړاندې په سیبوزي.
دا خبره تل ډیره هدا پوری ستا صحیح ده. صحیح په دې ده چې دا کوم خلک چې کوم خلک پاچانو ټیکټ چاته ورکی نو چا سړی پخپل انفړ وي هغه به د ټولنې کې څورو لدا کی. نو د اکثریت تعداد داسې دی داسې خلک پکې دي چې هغه انفړ دي. یو دویمه خبره بنیادی ده دا چې اتلسم ترمیم چې څنګه سوی دی او پرله پسې کوشش دا و اوسېدلی چې دا اتلسم ترمیم درته رول بیک کی دا بیرته شاته بوزي. دا هم یو ستونزه وره پرله پسې روانه وه. او بیا د تعلیم په حواله باندې د شګړو په حواله باندې زه دا خبره کوم چې دا له ټولې ټولنې څخه وراله ټیک غواړي. وراله ټیک معنا دا ده چې هر سړی که ډاکټر دی که انجینیر دی که سیول سوسایټي ده که سیاسي ګوندونه دي دا د تعلیم په باره کې به هر سړی سنجیدګي ښکاره کوي او زموږ ګرده خرابې په استادانو کې ده او په انتظامیه کې ده. ما دا نوټ کړی ده دا استادان او انتظامیه چې ټولنه تر لاس ونه نیسي او په زور یې کې لاس ته رانویلي چې په دې کې نالایقه دی هغه جن ونه باسي تر هغه پورې دا نشي نه دی. موږ دا وکړ چې دا ریکروټمنټ موږ پر دغه کوو پر ټیسټینګ سرویس باندې کوو پر میرشت م کوو. اوس چې کوم ګورنمنټ جوړ شوی دی هغه یې دغه پرېډاک باندې کوي د پلانی په ذریعه کوي. نو موږ چې کومې وکړې موږ سمدا زره کسان ولګول دا نور پوسټونه دوه سوه پوسټونه موږ له پبلک سرویس کمیشن نه ځه استادان له لکچران له پبلک سرویس کمیشن نه ځه دا موږ ګرځل د تعلیم د بهترۍ دپاره موږ خپل ملګري لګولی شو لیکن موږ نه لګول. او موږ قابل چې قابل خلک بېلا تمیز ده د انسان سپاره موږ په ایجوکیشن کې نه دی کړی لیکن د دې باوجود اوس دغه ځای ته ځي نو دا د برابر خرابۍ واری ده.
زیارتوال صاحب نه یوازې د رفیع الله کاکړ په خبرو کې ورته اشاره کوم بلکې په سوشل میډیا کې عام مجلسونو کې موږ اوریدلی دي او وینو یې هم په صوبه کې یوازې تاسو ګوند نه بلکې ټول ګوندونه کار اهل کار ته نه سپاري. آیا کسان نشته ورسره یعنی تعلیم وزارت باید داسې کس ته وسپارل شي چې هغه رښتیا هم په تعلیم پوهیږي او د کمپیوټر ساينسونو محکمه دغه کس ته وسپارل شي چې هغه په پوهیږي. نو دغه کسان خو رښتیا هم نشته پکې ګوندونو کې. دا به څنګه راځي؟
یو خبره زه درته کوم وری موږ د یورپ په معاشره کې ژوند نه کوو. زه الزامونه نه لګوم تورونه نه لګوم لیکن ساده خبره دا درته کوم چې زموږ انتظامیه چې کومه ده دا انتظامیه له مسلحته ده او دا انتظامیه علاقایي تور باندې څوک نه خوابه دي کولو له وجې څخه پلانی کار له وجې څخه زموږ تعلیم او استادان پر سر کښېنولې دي. دی نه خوابه دی کوي د ده په کلي کې د دوی مایستر چې د په کلي کې مایستر دی دی نه اجري پر کوي نه ورځي نه پوښتنه کوي او نه دی پابنده کوي. دی په سترګو ویني چې دی په پلانی ځای کې مایستري د ده په کلي کې او دی شپږ میاشتې په پنجاب کې ناست دی په دوبۍ کې ناست دی په پلانا کې ناست دی. اوس نو چې دغه ځای ته موږ ځان تیار نه کړو دا اسلام نه کېږي. پاتې شو دا خبره چې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي دا د سیاسي پسماندګۍ په حواله باندې چې څوک له کومه فیلډ سره تعلق لري
هغه دې د خي خو دلته بنیادی خبره ده دا چې دا کار د انتظامیه دی د سکرټری دی چې پر دې دردو شیانو باندې نظر ولري او د دې پر بنیاد باندې هر سړی پر خپل کوتاهي غلطي نیمګړتیا او کمزوري باندې ونیسي او هغه د کار تعذیر کې دغه کې نو هغه کې د مختلفو خلکو منفي رول دی په منفي رول کې دا خصوصا دا سازه چې کوم تنظیم دی یا چې د سرکاري ملازمینو کوم تنظیمونه دي دا په خپل ډېر لوی رکاوټ دی او د دې په قانون کې هیڅ حیثیت نشته په کار د شدید صورت هیڅ سرکاري ملازم تنظیم نه لري بلکې دی مجبور وي د خپل ډسپلن لاندې چې هر څوک یې دی هغو ته خپل دغه ورکړي هغو د خپل کار واخلي سړی په لږ ترخه کار دې نه اخیستی شي زموږ سړی چې یو لکه روپۍ تنخوا اخیستی ولې کار نه دې نه اخیستی خو نه دې نه اخلي او موږ هم هغه ته له هغه سره رعایت کوو له هغه سره رعایت معنا دا ده چې موږ د صوبې شپږویشت لکه اتهویشت لکه دیرش لکه بچانو له مستقبل سره لوبه کوو د دې لوبې ده په کار دا ده چې موږ ټوله صوبه او چې هر څوک بیا هغه لسیزه ودرېږي د بچانو مستقبل د چا د خوشحالۍ او خوشندۍ دپاره برباد نه کړي
رفی الله کاکړ صاحب لکه زیارتوال صاحب چې دی یا نور سیاسي ګوندونو استازي د مخکشان دي هغوی خو یو د دې سیمې دي خپل ولس دی او بل د ولس څخه رای غواړي ووټ غواړي اقتدار غواړي هغوی به خامخا څه نه څه کوي ستاسو په خیال چې د خصوصا د تعلیم محکمې کومه هیرارکي ده چارواکي دي هغوی څومره دلچسپي لري د صوبې په تعلیمي حالت کې چې ښه سي
بوریوال صاحب د دې خبرې مخکې ما اجازه ده د استادانو په حالت خبرې جواب ورکول غواړم جرمل صاحب هم وکړه حل ورکول غواړم دا د استادانو د ټیچر یونین ډېره خبره وسو د دې پالیسي حل چې شي دا ټول شان نظام غواړي سیستم غواړي سیستم چې مثال زه دوه شان در کوم په لیکلي درته وایم که دا وشي دغه مسله شپېته فیصده حل کېږي اول د استادانو د الیکشن ډیوټي باندې پابندي دي ولګېږي استاد چې هر استاد ما په سروې کې پوښتنه کړې ده چې هغه پر غیر حاضري پر طرفه سوی دي شاته د سیاسي ګوند هر سیاسي ګوند یو نه شایم هغه ته پروټیکشن ورکړي چې هغه نور کې خان او ملک ورکړي د سیاسي ګوند سره د ده پروټیکشن جړ چې شي د سیاسي ډیوټي کمپین په الیکشن پر ورځ ووټ پر ورځ د ډیوټي کوي او سیاسي ګوند او سیاستدانان یا سیاسي ګوندونه ودی ته دغه اړتیا لري نو په دغه وجه چیر واس وسه پروټیکشن کې نو یو خو به د استادانو پر سیاسي ډیوټیانو پابندي دویم چې کوم دیو دی چې کوم د ایجوکیشن انتظامیه دی چې دا پر دغه باندې باید چې یو نظر وساتي هغه ټول په خواني ټیچران پاتې شوی دی یعنی ستا یو په خوا د ټیچر یونین ممبر پاتې شوی دی د څنګه چوکیداری پر ټیچر وګی چې هغه د دوست یا د ملګری پاتې شوی دی نو په کار دا چې د مینجمنت کیډر ودی ته وایي چې کوم خلک انتظامیه ده هغه باید چې دغه جلا ریکروټمنت وشي او د ټیچران چې دی هغه باید چې په یو صورت په انتظامی کیډر راګټ نشي چې هغه راګټ شو نو دوی بیا پر هغه چک څنګه وساتي د خپل دغه سره تعلق لري نو دا خو یو شی سو اوس تاسو خبرې تر ازم تاسو خبره کته پر تر ته وکړو زه به
ما دغه درته ویل کنه چې دوی په صبح کې دغه ته اشاره کوي چې انتظامی کار نه کوي سکولونه نه استادان خلک نه مجبور کوي هل ته په صبح کې په تعلیم په څنګه کې کوم چارواکي دي هغه دلته څومره دلچسپي لري په دې کې
یار هغه خو نو د دې بیوروکراسي همیشه دا غو خپل مسلې ستا بیوروکراسي کار سلو کوي مسلې کې جوړي په دې کې یو شک نه سلیکټ سوال دا دی پر بیوروکراسي پر اختیار د سیاستدان سره دی چې سیاستدان د اغوندۍ تومره ور سره سیاستدان کده هر موقع وي چې هغه ور سره تکړه وي ور سره پوه وي نو د هغه بیوروکراسي د ډیر چې کم د دې نه اهلی ده یا سستی ده خاص طور پر دا هغه مقابله کېدلې چې دلته مسله دا ده چې زموږ کم نمائندگان یا زموږ سیاستدان هغه خواران د بیوروکراسي په مقابله کې کمزوري دي ولې دې نه اهلوي یا بل دې شي یا خپل سر نه پخلاص او بل یا چې څه مجبوریاں وي نو د بیوروکراسي کې مسلې بالکل ستا لیکن هغه مسلې هم سیاستدان څه کولای شي بیوروکراسي خو چې وغواړي خپل مخته ته نشي لکولای اختیار بل څه زموږ د مشرانو سره دی زموږ د الیکټډ نمائندو سره دی چې هغه د خپل اختیارات استعمال کوي هغه اختیار استعمال دا نه دی چې د ترانسفر پوسټینګ یا د دې په پریشر ذاتی کار جن واخلي دا اختیار استعمال دا چې داسې منظم سیستم جوړ شي
چې په هغه کې که بیوروکراسي ده که بل چې دا چارواکي دي چې هغه درلیکې د باندې وتنګ ودوی ته په هغه کې امکانات کم سے کم.
ډیر مننه رحیم زرتوال صاحب ستاسو ډیر مننه چراغ است په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. د خبرونه بالکل پایشي بوتر رسیدلی او خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه. د رفیع الله کاکر صاحب هم ډیر مننه وایم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. او عیسا ترین صاحب تاسو هم ډیر مننه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه چې په خبرونه کې برخه واخیسته را سره.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.